پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو د ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د انګور ډې پر لتوال وای له تو میاشتو راهیسې په احتجاج دي خو غوښتنې نه منل کیږي. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان ژوبل کړي دي او اسرائیل وای د غزې جګړې پای ته نږدې کړې ده. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پر لتوال وای د تو میاشتو تیرېدو باوجود حکومت روسا له افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختمول لړکې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پرلت یو مشر دین محمد پرون مشالډو ته وویل چې حکومت نه یوازې د پاسپورت او ویزې شرط نه ختموي بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي.
حکومت د انګورډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزې نه بغیر هیڅوک نه پرېږدي او خاص د ژوند مشکلات سره مخامخ دی. کله په هسپتال باندې چار شوې دوه بچلۍ کمبې کوشته نابوس افغانستان نتورک استعمالوي.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالډو ته وویل د پاسپورت او ویزې مسله په مرکزی حکومت پورې اړه لري او دوی پاک لسنی شوی ویلې. نو موړي البته زیاته کړې چې د انګور ډې د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیایي پروژو د محل کار روان دي. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 له نومبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ دغه سیمې د امنیت او د خلکو لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاو ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهلې دي. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. د میرلي پولیسو د ضلعي انتظامی چارواکو مشالډو ته وویل چې وسلوالو نن د میرلي په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان ژوبل کړي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالډو ته د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د برید پر مهال له هغه ځای څخه یو پوځي ګارډ تیرېده. د دوی په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د ضلعي چارواکو په وینا د ژوبلو کسانو درملنه د میرلي په سرکاري روغتون کې روانه ده. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا منلې نه ده. د یادولو ده چې روان کال په شمالي وزیرستان کې د اضافي بریدونو 9 پیښې شوې دي. د دې ضلعي ترڅنګ په بنو لکې مروت او شاوخوا سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد په ولسي احتجاجونو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. د پاکستان ولسي حکومت او هم پوځ ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د همدې هدف لپاره د پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه هم کړې ده. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د نام نه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده. تر غونډې وروسته د شیعه ګانو یو مشر عابد حسین شاکری مشالډو ته وویل د کورمه مدني فعالان او عام خلک د عمل لپاره لاریونونه کوي خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 په کواډ کې وسلوالو کورمې ته پرتلون کې یو مسافر وړونکي ګاډي برید وکړل چې پکې د ډرایور په ګډون 2 ووژل شول او 3 ژوبل شول. د دې برید خلاف د جون پر 20 احتجاج شو چې پکې برخه اخیستونکو مشالډو ته ویلي ول حکومت دې د فرقه ییزو اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو ګاډو د کېدونکو بدونو لړۍ ودروي. بلخو حکومت تي او امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمې د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ټاکل شوی نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. رپورټونه وایي په دې ناسته کې به د طالبان د حکومت ضد عمده مخالفین د افغانستان اوسنی وضعیت وڅېړي او د خپلې مبارزې لپاره به یو کړنلاره جوړه کړي. د ملي مقاومت جبهې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره وار له مخه ویانا ته رسېدلی دی. د بیان له مخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد د سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا 70 استازي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو د دې نننۍ غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو هم په ویانا کې ورته پخوانۍ ناستې بې ګټې بدلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد د جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی او چې په ترڅ کې به د په خبره د لبنان میشته وسلوالې ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه ولیږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د نتنیاهو له دې وروستي بیان سره د اسرائیلو او د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د تناو د لا زیاتېدو امکان سیوا شوی دی او داسې برېښي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا ګرمه شي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم ورکړې ده. یو د بل خبر د کرکټ د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلو به ورسېد. د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نننۍ سیالي د درو وکټو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. د همدې ګروپ یو بل لوبډلې انګلستان بیا ور لمخه نیمه پایلو به تلار موندلې ده. ټاکل شوی چې نن لاول ګروپ څخه د هندوستان او استرالیا ترمنځ مهمه سیالي وشي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي که هندوستان وګټي نو نیخ په نیغه به نیمه پایلو به تلار پیدا کړي یا لاړه به شي، او که استرالیا وګټله بیا به د افغانستان او بنګلادیش تر سیالۍ وروسته څرګندېږي چې له دې ګروپ څخه کومې دوه لوبډلې نیمه پایلو ته وځي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروان خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی ژوند ګران کړی دی. پرون په پېښور کې د کورمی شیعه مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دوی د ضلع د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دو طرف ته د امن مرچونه دکېږي، بل طرف نه مسلسل څوکیات لګاتور جاري دي. حکومت هغو کسانو ته لاس ولې نه چوي چې کوم کسان پول کړ د امن خلاف.
او هم پرون په خوست کې زرګونه خلکو د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د جنوبي وزیرستان د انګور ډې پرلتوال وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي مذاکرات ورسره نه دي کړي. د پرلت مشرانو پرون مشالډو ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي، چې له وجې دوی مشکلات لري. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 د نومبر له میاشتې راهیسې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو تر څنګ دغه سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهله دی. بلخوا سیمه ایز چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورټ شرط چون د پاکستان وفاقي حکومت لګولی دی، ځکه نو دوی په اړه څه نشي ویلی او یا هم کولی. دوی البته زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تګ رو تګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. په دغه برعکس د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر ویایي
تقریبا میاشتے پی راشوے روسا پورا دے ریاست دے تارا پانا ہیس کے سم مذاکرات میں دیدی نشترا شوی نیز داور تاوی آئی چھ دے دوران کرش سرا چھ کی من نجدیس دی سی میں خالتا ہی آغا احمدائی وزیر دی کو بلخیل وزیر دی آغا خالتا تس دے باغے دے 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 پاسپورت نادا سا اولت ویر کئی پو ریاست دے نیش مطالبات بند غور نکو نیدی نادا مالی مشوا چھ دا خورا دا خالک ریاست خپل نبولی.
د احتجاجي درنې یو بل مشر دین محمد ویایي چې د مقامی انتظامیا چارواکیو د انګور اډه سیمه اوسیدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نیټورک سهولت ورکول د پوره حل یا سر ګامونه پورته کړي نه دي. انګور اډا احتجاجي درنې مذاکراتی کمیټي مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
مشر سره د سیاسي عسکري څنګه قائدین کې سره کې جرګه شوې دي چې حکیم دلتا د ستویلې د حال دی نو هغه کې میزنان ها ګرانګوړ په ګډه باندې د کینو سره به مورون دي هغه مرچل شي د مورونو د سم موجود دي چې دیتا د پوسپور د رزې مصلاتو د نشي ټولای او زنان ها مسکون موجود دي باندې د پرشالې سره مخامخ خلک میز شکی مې متفقات دي د نس نارون سره د صحت د تعلیم د دنیا بار بار دعوا کو چې میزا شاره شریکي دي خو میز تر نن ورځې پر میدانونه باندې مشای دل دلای
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکښې شوې هغه په ځواب کې وویل
د کومه سکول کې کم کار و هم کړی دی ټیچر هم ته بدل کړی دی بي ایچ یو دغه و هم ورته ټیک کړه هم ورته روانه کړه اسه ترانسفر پوسټنګ و هم ته پوره کو پی ټی سی ایل والا خو دغه شوې او دا سروې هغه سه 15 کروڑ روپۍ حساب لګول نو هغه چې دا فنډز مونږ ترا کې فیډرل ګورنمنټ نو مونږ دلته پی ټی سی ایل
احتجاجی درناک پلاتی واہلی دی اور احتجاجی درنے مشہور نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ در سمرا پرے دے پاکستان حکومت دیسی میں خال کے افغانستان تا دے تاک دے پورا دے پاسپورٹ شرط واپس و خستل سارا دے دوی اوتلا سوشتنے مانلی نوی ترغی وقت پرے وہ دے دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور دن کو بلوچستان پر چمن کے ہم احتجاجی پلٹ لتیرو شوخاتو میں اشترائے سے روان دے دوی ہم دا پاکستان حکومت افغانستان تا تر تک لپار دا پاسپورٹ او ویزی چی کم شرط تے اگا غندی دا غی خلاف احتجاج پل کردے دا پاکستان دا دیگام لکبلا اگا زرگون خلق بیروزگار شیوی دی چی پر اگا پول بے مزدوری کولے اس پختان دا چی دا خلق دا خپلو ضرورتون پورو کولے لپارا څه کوي آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره جاری ساتلي پرلته د بریالي کېدو هیلې لري او که نه او بله پوښتنه دا چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوۍ یا رشتې څومره اغېزمنې کړي دي زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګار شوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناستی د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګار شوی دی د دوی په وینا د کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنۍ او ورځنی ضرورتونه به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بند شوې ده ل دې بیروزګار سوی څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یو وشتمه مشال رډیو ته ویل چې د او څلو رونه ټول اوس پر کور ناشتي
سو مخکې به چا مرسته سره کوله قربان به پیسې را کولې اوس قربان د خوام را باندې ودرېږي قسم دا چې وشه دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو مسایکل راته ولاړ هغه مې خرڅ کړي چې شمسي مې لا ورته خرڅ کړي د کور شمسي نه د کولر ته لګي دا مې لا ورته خرڅ کړي اوس په دغه ته مې چې زر شته در څنګه زه اوس یو لاکو تنظیم به زره خور وړم
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي یوازې دی به له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي ویش منډی د افغانستان غاړی ته هغه بازار دی چې د زیاتی برخی ملکیت یا بلی غاړی ته میشت د چمن د خلګو دی د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوی کس مشال راډی ته ویل چې د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکی کس وو د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته شي دی نو پر کوریا د آمدن وسیله بند شوی ده
یارو دو اسپاس زرو کن دا ساورا کری اتا ساورا کری پر دا رکا می گزارا دا نو نور خسار و زمان نست از مشتا چمن سی اخسر و خدای با قرآن کم اسمان فرسه یا ما شم تا کری دی یا می خپل گریوان پاس هم سای جانو با یوم یو برخ وخ رخت و یا بلوم رخت و یا بلوم رخت و یا نور ایس پاس هم اتنا لگیه
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی د آمدن د یوازینی وسیله نوره نه بندوي د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګاره سویو خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سویو خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېرې متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لاوېږي، اوس کاټ مې لاوېږي، په دا ډېر وخت مې خبره ده پنځه شپږ میاشتې کېږي خبره مې لا نه ده ورسره کړې. د هغه خوا هلته ښځې زموږ په کور کښې دي، زموږ ښځې هلته په هغه کور کښې دي. دا اقتصاد دی چې بس اوس نو لارې راباندې بنده کړې ده، نه پوهېږو چې دا څه راباندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې له بېلابېلو غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له یوویشتمې نېټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دې د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل سي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د میرلی پولیسو او د ضلع انتظامی چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او اووه ځایي کسان یې زخمی کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. دا په باید ووایو چې روان کال په شمالي وزیرستان کې د دفي بریدونو 9 پیښې ثبت شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی او وی ویل چې وسلوالو هغه مهال لاسي بم میشتلې چې دغلته د فوز یو ګاډی روان و، خو لاسي بم په ولسي ګاډو پرېوتې چې اووه کسان یې ژوبل کړي او دوه ګاډو ته یې تاوان رسولی. د برید پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. انتظامیه چارواکو وویل چې ژوبل شوو کسانو درملنه میرلی روغتون کې روانه ده. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دی منلې. د جون په 13مه هم میرلی سوړي کې درې کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول او میرامشاه چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې بیا شپږ امنیتي عسکر یې ژوبل کړي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد په وار وار جرګې، مرکې او پرلتونه شوي. د جون په 22مه رزمکه پښتون ژغورنې غورځنګ لویا جلسه وکړه. حکومت او فوز نه دغلته د ترهګرۍ ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنې وکړې. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې دغلته د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. پاکستان حکومت د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله وکړه چې د نیشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد عزم استحکام عملیاتو منظوري ورکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون په پیښور کې د مجلس عبادت المسلمین شیعه عالمانو په یو خبري غونډه کې حکومت ته وغوښتل چې د کورمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. حکومت که څه هم تر اوسه د پرونۍ غوښتنې په اړه د هغې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د جون پر 22مه بیا د پاکستان حکومت او هم پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ترهګرۍ او سخت ریزه د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه لړ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیعه او سنی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقهیزو انښتو د مخنیوي لپاره فعاله کردار ولوبولو، نو ریاستی ادارې او انتظامیه دې هم د ترهګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیعه عالمی دین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
کوششونه وشول اوس د امن مرچونه وشول اوس امن مرچ کې عبدالخالق پټان دی، توفیل شاهین دی، یمو تحریک حسینی والا دی، یمو انجمن حسینیه والا دی، دا ټول لګیا دی امن مرچ کوي، کوشش کوي چې امن قائم شي. لکه یو طرف ته د امن مرچونه د کېږي، بل طرف نه مسلسل څو وکیات لګیا دی، لګاتور جری دی، نه مخ دی نه بعد، تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امنی دی. اوس اوس د چین والا کوم وکیا وشول کنه کسې چین والا اوس هم وایي چې په پاکستان کې مدام حواله سره مطمئن ندی. د پکور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځکه چې امن ته منبر ولا خپل ځکه محراب ولا خپل ځکه عوام خپل ځکه خمونه زیات کړدار حکومت ادو کی حکومت په دې ادو کی چې مو تاسو خ بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلاس ولی نه چوي کوم کسان کول کړ د امن خلاف دی خو نام نهاد شوی نام نهاد سنوي.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو په نخښه کولو هم ذکر وکړو او د وسلوالو په ضد د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګری ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي او که نوي عملیات کیږي نو په کار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلي کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جانزیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګورم مخکې کوم پرشنه وشو کنه تاسو ګورو چې هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشته اور نه سیکورټی فورسز محفوظ دي نه عوام محفوظ دي نه مساجد محفوظ دي. کچیر دا کوم اپریشن روان دي کاغه عزم سره نو اخلاص سره نو بیا به هم گزشتہ اپریشنونو پرشانت دا اپریشنم وی اور ایس فائدہ بنوی سوید دینا سمخپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسی محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړی ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتی ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او هم په دې وجه د جون په 2022 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټې په هیواد کې د ازمی استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
د غلام غوث رپورټ د خیبر پښتونخوا د اورګزو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ضلع مرکزي دفترونه باید په داسې ځای کې جوړ شي چې د ټولو ضلع خلک ورته په اسانه ورتلی شي. دا غوښتنه پرون په یوه جرګه کې شوې ده چې د اورګزو د ټولو لویو قبیلو مشرانو ګډون پکې کړی و. مشرانو وویل د یادې ضلع سرکاري مرکزي دفتر په هنګو چې جوړ دی او دا چې له هغې وجهې خلک ګڼ مشکلات لري او د هغوی پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي. حکومت وایي چې د اورګزو د مرکزي دفترونو د بل ځای ته وړلو هیڅ پلان نه لري. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
په دې لړ کې هنګو ضلع کې د اورګزو ټولو قبیلو یوه لویه جرګه د جون د میاشتې په 23 شوي. قبیلي مشر نورجف جرګې ته وویل هنګو ضلع کې د اورګزو سرکاري هیډکوارټر سره د سیمې پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي. که یادې دفترې په اورګزو کې وای نو د ضلع خلکو لاسرسی به ورته اسان وای.
څڅوره پوری دې ځلې چې دا نوستوي دا ټکو ما خبره وکړه او من دې خدای باندې چې تاسو باندې څه کار کوي.
د بر اورګزو ځای مشر ملک سلطان وویل خبرې کیږي چې حکومت د اورګزو هډکوارټر هنګونه کلی ته د وړلو پلان جوړ کړي. دوی وویل چې د منځني او د بر اورګزو خلک به حکومت سره کله هم دا خبره ونه مني ځکه چې د دوی خلک به لا نور ستونزو سره مخامخ شي.
څنګه مو سره سمون نه کیږي خبره نه کیږي اتره نه کیږي هډکوارټر ګوري دی عجیب غلې خبره ده دایټ کوارټر باندې لکه څنګه مو مشرو جنگي دلیل ما چې مو جنگي دایټ کوارټر مو ته ضد وزي ولا خبره نه کوم کولا کو څنګه په محمد کی خبره وکاس مو یو ګوري خیبر سره نه بل ګوري فارم سره نه نو څه زغدونه نه تو بیا کله تا تو غریب سره نه نه شي کېد نه شي لنډه ولا
ملک شکیل خان چې په خپل حجره کې د یاد جرګې قربتو بھم کولو وویل د وخت تک ازده چې د سیمې خلک په اتفاق سره یو پریکړه وکړي او هډ کوارټر جوړولو لپاره د ځای وټاکي. دوی وویل حالات د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د سیمې خلک د یو بل سره لاس او گریوان شي. پاڑم اورگزون د صوبائی اسمبلی خری اورنگزیب اورگزی سره خبر اوشوی نو دوی بیگان وخت مشال ریډو ته وویل د ضلع سرکاری دفتر کلای ته دوړلو هیڅ پلان نه لري. د تیر یوی ونی نه د سیمې مشرانو جرګې روانې دي او دوی هډ کوارټر لپاره د ځای ټاکلو پریکړې ته ورنږدې شوي هم دي.
ګوره مشر آباد به ټول څومره ایک شاټا د سیون ډیسټریکټ د خلکو دا ډیمانډ دی سر د ڈی سی دفتر او ڈی پی او دفتر ته څومره حمله دي د خپل خپلو ډیسټریکټ کې راشي. حالانکه دوی باندې اختلافات نشته خو بس صرف د ځای منتخب کول دي. ان شاء الله هغه باندې تقریبا د مشرانو دخل کو ټول خبرې روانې دي. تقریبا سر ته رسیدلې دي. کوم مدد درې ګوګل په ذریعه چې کوم سنټر ځای راځي که نه بل چا به اختلاف نه وي په غزه باندې انصاف په تقاضو باندې جوړ شلا وزیر اعلی صاحب طرف شو ځای منتخب کوو چې کوم د خلکو عوام خوښوي هغه به کی.
په کال 1993 کې چې کله اورګزو ته د بیلې ایجنسۍ حیثیت ورکړې شو نو دفتري امور سنبالولو لپاره سرکاري دفتر په هنګو ضلع کې جوړې شوې. خو قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د سیمې خلکو وغوښتل چې د ضلع سرکاري دفتر دې باید په اورګزو کې جوړ شي. په دې لړ کې د سیمې خلکو خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه او جرګې هم کړي خو لا تر اوسه صوبایي حکومت هډ کوارټر یا مرکزي دفتر په اورګزو کې د جوړولو څه پلان نه دی شریک کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد پر کش د ترګرای پر ضد ازمه استحکام پر د نو پوځي عملیاتو د پیلولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یوې لوړ پوړې حکومتي کمیټې د جون پر 2 د عملیاتو د پیل منظوري ورکړې وه. خو د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان تر څنګ د دې ګوند ځینو نورو مخکښانو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وویل عملیاتو د پیل یا نه پیل پریکړه باید پارلمان وکړي. خو دفاع وزیر خواجه آصف بیا پر همدې موضوع د قومي اسمبلی له غونډې څخه د مخالف ګوندونو بایکاټ ته په اشاره ویلي چې هغوی د احتجاج د ترهګرو په حق کې کوي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. خو په قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلمان پریکړه وکړي. حکومت ترګرۍ په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټې یعنی اپیکس کمیټې په غونډه کې په 2 جون د عملیاتو منظوري ورکړه. خو په 3 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق له خبرو موقع نه ورکولو له وجې د کمی سمري د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټری او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زموږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلی شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن د احتجاج نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف قومی اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل اپیکس کمیټې خو 5 کاله پخوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. موږ یې بیا بحالوو. کابینې او پارلمان ته به هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي. د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د ده د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې هکله خپله پالیسي په 20 جون د قبایلي سیمو دپاره راغوښتلې جرګې نه پس اعلانوي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې و کاغذي کاروایي وبلله.
ټیرس چې کوم دي او اگر اغلی دي یا راوستې شوي دي نو د هغې ډیموګرافي جوړنه ده د هغې خلاف صحیح بنیادونو باندې کاروایي نه دي شوې. نو دا هسې وختي کاغذي کاروایي دي. دا هیڅ قسمه نتیجې نشي راوړي.
د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپله بنیادي پالیسي نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
دوی چې څو پورې خپله پالیسی نه بدل کړي طالبان او دا ډلې ساتي د زهرونو دی وینځلو اتیا پسندې پیدا کولو او دې هغه کارخانه نه بندي او بیا داسې خبرې کوي نو دی به هیڅ فائدہ ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټې غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا اپریشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي، ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوځ او نورو امنیتي ادارو ذمېواري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمایندګانو، د پوځ او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوې دي. تاسو ته لنډ خبرونه درورو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لطوال وایي د اتو میاشتو تېرېدو باوجود حکومت تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پلت یو مشر دین محمد پرون مشالو ته وویل حکومت نه یوازې د پاسپورټ او ویزې شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالو ته ویلي چې د پاسپورټ او ویزې مسله په مرکزي حکومت پورې تړلې ده او دوی په حق لسنه شي کولی. البته زیاته کړه چې د انګور اډې د خلکو لپاره په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. د میرلي پولیسو د ضلع انتظامي چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلي په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او 9 ځایي کسان یې ژوبل کړي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس عبادت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتي چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشالډو ته ویلي، د دوی یو مشر البته عابد حسین شاکری مشالډو ته ویلي چې د کورمه مدني فعالان او عام خلک د امن لپاره وخت په وخت لاریونونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کېږي. بلخوا حکومتي او هم امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس په ضد جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی چې په ترڅ کې به د خبره د لبنان میشته وسلوالو ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه واستوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. نتنیاهو په خپل نوي بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم وکړې ده. او د کرکټ پر وړاندې له ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبي افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلوبې ته رسیدل. اوس پر شو یو موضوع ته. د اسرائیل وزیر اعظم وایي پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. خو بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې ځواکونه به د لبنان پولو ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په رپورټونو کې ویل شوی چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. نور حال له عصمت څاروان اورو.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریزې ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتنیاهو د تېر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبې په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتنیاهو د اسرائیل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. ده دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاري هم د جوزا په دیرشمه ویلي وو چې حماس نشي له منځه تللی. ښاغلی هیګاري څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دوه غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پرېښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 5598 تنه وژل شوي چې ډیری یې ولسي وګړي دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو فعالان وایي چې د دې هیواد خزې له حقوقونو نه محروم دي چې کوم چې غوښته شریعت او هم د پاکستان آئین ورکوي. په دې حقوقو کې یو د بیان یا د رائے د اظهار هغه هم دی. دا چې د بیان د اظهار ازادي د وی خزې د خژوند لپاره سمره ضروری ده او د غې د ترلاسه کولو په لړ کې پښتنې مرمنې لکمو چیلنجونو سره مخامخ دي. دا په خالد نیاز په دې رپورت کې وورو چې په یو شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاد او شاعری سلمى شاهین دی چې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکوالا سلمى شاهین وایي چې ټولنه کې اوس هم ښځو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي چې که یو جنۍ د خوښۍ د واده څرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړو نه برداشت کیږي. سلمى شاهین زیاتوي چې اوس هم ښځینه د نارینه په دباو کې دي.
تر څو معاشي تور باندې ښځه انډیپندنت نه ده داسې نشي کولی. هغه جنکې یا هغه ښځې چې هغوی معاشي تور باندې انډیپندنت دي هغې د اظهار د ضرورت کله کله کولی شي. داسې واقعات راغلي دي که نه چې هغوی کې هایلی ایجوکیټډ کلاس
د قبائلی سیمی سب ڈویژن حسن خیل اسیدونکو شمائلہ افریدی مشال ریڈیو ته اوی چې که څه هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملول شي ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي.
خیبر پختونخوا هغه قبائلی علاقې چې کمې پسماندار دي خزه د خپلې مرزي فیصلی نشی کولای. په هغه ځی کې تعلیم نشته ده. په هغه ځی کې کدی رشتي پسند ناپسند اظهار خبره وکړو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کم زنانا دی هغه د ژوند دغه فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکری کوونکي خزو شره 21.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقونو فعال ده. وایي چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقونو خبره کوي. کوم چې نارینه او خزو دوانو ته تر لاس دی، خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاتې چې فیصله سازي کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریان کله چې هغه आवाज پورته کړي نو ډیر کیسونه داسې شوې دي چې هغه په کې تخپل ژوند نه هم لاس وینځي.
د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانه شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خو ډول رامخته کولای شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزا ټارګټ وی یا وکټم وی نو هغه ډېر خطرې کې سره زنانه صحافي تخپل حالات ویل شي او ایون خپل ذاتی د خزه خاون هغه چې کوم مسله وی هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافي یا د سړی صحافي په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخ ترازین او پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې ځکه چې یو خطرې کې سره به د هغه زنانه مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخ ته کېږي دی او د هغه بس مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو لپاره کارکونکي کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو تویل دي چې کمیشن د کال 2013 راهسي سبکی کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ لپاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د کورنۍ تشدد خبره وکړو، د تعلیم خبرې او د صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوئے کول چې تر څو هغه خپل د رائے ازادي نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم ڈبلیو ای ایف گلوبل جینڈر گیپ کال 2023 راپورٹ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندی کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلی شوی دی چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاڈ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلي
د هری جمع او اتوار پورس له مشال راډیو سره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو خلک د بجلی لوډ شیډنګ له لاسه شکایت کوي. دوی وایي چې روزنی ژوند او کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. د بجلی لوډ شیډنګ خلاف که یو خوا احتجاجي مظاهرې کیږي، نو بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اخیستو دړکه ورکړې ده او د تحریک انصاف یعنی د خپل ګوند د اسمبلۍ غړو او د ضلعي افسرانو ته یا ډپټي کمشنرانو ته ویلی چې په خپل خپل سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 12 ساعتونو څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازه ورن کړي. د پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن غړو بیا د وزیر اعلی د اګام غیر سنجیده بللی دی. معلومات د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو تبا په کومه سیمه کې له 12 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکې. نوموړې د جون په 19مه په ډېر اسماعیل خان کې د بجلی ګریډ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بټن واړوله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې وزیر اعلی د یوې سنجیده مسلې نه ټوخي جوړې کړې دي. نوموړې زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارې دي.
ضروری نه چې مونږ ته پیسې راکړي. مونږ وایو چې مونږ ته د ابنارمل لوډ شیډنګ چې کوم خلکو باندې دا لږ کم شي هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډېر زیات پکلو پکلو لایبلټیز دي. دې لپاره سره حل پکار دي کمیټیانې جوړول پکار دي پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي. دوه درې پارټیانې چې کله کېنی نو یو مډ لاره پکې روزي دا داسې په دې دڑاکو باندې یا په دې ګریډ سټیشن ګډېدو باندې او په دغو باندې دا شی نه کېږي. مخکې مونږ په نیګوسیشن باندې سیزونه کړي دي سمې لاو شوي دي سپاتې شوي دي او زه دا انشاءالله چې کوم دې نږدو کې به انشاءالله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د دې حل شته دی خو چې ما سره د صوبایي حکومت ماته د فل بیکنګ راکړي زه مرکز کې ودین ون من دا شی چې کوم دې کوم دې سولوشن را واصلې شمه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي خو څه نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړې دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړې دي. بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړې دي خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلې نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبوره شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے او ایم پی ایم لاڈشی آ گئی او عام اولس تے اجازت نشتا. عام اولس وزیر اعلی منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس ہو رہے ایک کلیئر کٹ وی دی چھ عام خلق بنی زی دکا چھ دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نو امان خطرہ وی نو دا مونگا دا شو روکڑا مونگ سر بلا لارے نشتا نند دی وفاقی حکومت دے مونگ سر کی نی مونگا بجلی کو پیدا کی گی دا بجلی کمی نشتا سسٹم خراب دے پا سسٹم یو روپے نہ خرچ کئی پخپل ټوله پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړی دا چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپے نه دی ورکړي او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په ان حال کې پرون په پیښور کې ځایي خلک د رحمان بابا ګریډ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپل سیمو ته د بجلی ترسیل بحال کړ. په پیښور کې د ډام رسپانې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په ګریډ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې به د امن او امان ستونزه نور هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی ځکه چې ته هر څه په خپل لاس کې والی بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل ګریډ نه مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسمه حرکتونه دوه درې وارې نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم بده سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا مهال د پاکستان ډېرې برخې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي او د پېښور په ګډون په کراچۍ کوېټا او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغېزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای په مناسب فورم هوار کی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د د کار روزګار په غرض خلیجی وادونو ته تللي زیاتره کسان د هغوی وادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثر وخت د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چارواکو مشال لډیو ته کړې ده. دوی ویلي دا ستونزه له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان د کمپنیانو له ویزو پرته په یو بهرني هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال لډیو ته ویلي چې په کار د هر څوک چې بهر ځي اول خو په قانوني لار لاړ شي او بل دا چې هغوی باید له خپلو حقونو خبر وي. پر دې موضوع د اسما ګل دا رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجو ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,415 ده. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرس تللي تنانو کې د چارسدي اوسیدونکي شیرغنی هم دي چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دي. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو اگے سارا انشورنس کارڈ وہ تو وہی عربی کی وہ تو تامین ہوئی اور ڈرائیونگ لائسنس عربی کی وہ تو رخصہ ہوئی کاما دا بزان سر لازم ساتھی گور تو ڈرائیونگ لائسنس نہ بغیر چل تا گاڑی چلے خا کٹا جرمانہ دا پکا گیرے کڑے گئے بل دا چستا انشورنس کارڈ نہیں اور تدل تو خوک شولے انشورنس نہ بغیر دل تا علاج گران دے داری الو نے دی دا روپئی نے دی جی جان یو خار دے التا ما گاڑے والے اگے کی زخ شو ما بیا پا غا علاج مانے ڈیرے غٹے پیسے رات للے ما علاج دے انشورنس نہ بغیر اکڑو پا جیزان کے خدا دا چے پا غی ڈیرے غٹے پیسے را غلے وے زما آغا علاج مانے پا پاکستان کے دمرا نرات للے چلا کم کسان پا زادو ایزیو رازینو خام خا چے دلتے سوکینو اللہ دے راجی اندر سے دن نرازی چے گینے گزان للے بیا دا کپنے دا ویزی کوشش کئی.
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکن کی دا ملازمت پر مخڑن کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزے دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیانو پزریا بل ہیواتا دا مزدور پغرس دا گوشی نو دا بشری حقوق نو دا قانون مطابق با ٹولو بنیادی سہولتن تا لاس رسائی کے دیشی او دا ہاغ ہیوات دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ اداروں مرستے ہم ترلاس کولیشی.
پاکستان نہ چکب ور کر زی التبری ملکن تا حلقہ جی سی سی کنٹری سی کم زی شیل تک کم زمون دا جی سی کنٹری کار کو نو اغو کسان لا کپنی مکمل سہولات ور کی چکم حلقہ ال تخبل ملک پل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چکم زی اغو تا ٹول سہولات ور کی لکا اکاموڈیشن شو او یا ٹرانسپورٹیشن یا اغو تا لکا ہیلتھ کارڈ انشورنس زن کپنو اغو لا لکا سی کار دی فوڈ ور کی درې ټیمه خوزن کپنې د سیوی چغو د فود اشخ پل اعلان واستي هغه ور کوي. سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پره یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرس لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکنو تا دا نوکری پا غرس تلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا ترلا سکڑی.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشتا رے چی پروپر طریقہ سر دا بہر دلو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکم بہر نا کمی نوکریان رازی اغٹو لے پاگے بندے موجودی اگر سوکم ایکسیس کولے شی زمون سر لائسنس ہولڈر دی کم چی پیزرز را دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نا ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پروپر چینل باندے اگٹول کار کا خپل دیزی نا بہر دا خلق لے گی. اغل تا مزدوران تا سا مسئلہ ہم راشی نو دا دیزی نا چی اغا کم لائسنس ہولڈر او وطسیز امپلائیمنٹ پروموٹر لے گلی اغا دا اغوی زمداری مزدور یا امیگرانت تا دا سا مسئلہ تا شی نو اغا دا پاکستانی مشن سر رابطہ کولی شی دین علاوہ اغا دا دیکھ لی زمونگ دا ڈپارٹمنٹ سا ہم رابطہ کولی شی سوشل میڈیا بانے مونگ ایکٹیو یو
اسدالله دا هومویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو اف امیګریشن سره رجستریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي هغه کسوک په ډایرکټ رجستریشن تلی او کسوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تلی پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته د امدادي چکم بیمې والا رقم دا ورکړی شوی
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,09,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,06,780 قطر ته 50,104 بحرین ته 14,301 کم سلویخ کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي اسما گل مشال ریڈیو پیخبر
نردن کو پچھل آباد کے اوزوان لوگ دے بے روزگار ورستہ د نارینا و خزینہ و د سپلائی و جوڑا ولو کارخانہ جوڑا کڑی دا و یوش میر زوانا نے ہم لزان سر پر روزگار کڑی دی نازوان وائی لبہر نا د وارد شو سپلائی و پر نسبت د دوی سپلائی و خب آزار مندلے دے دے کارخانے ملازمین خوشحال دی چھتے کار زمینہ ورطہ برابر شوی دا تفصیل زمون دا خبریال پر دی رپورٹ کی
په جلال آباد کې د سپلایو د کارخونی مسولان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلایو جوړولو کارخونه جوړه کړي د دې کارخونی یو تن مسول صدیق الله وایي په 40,000 افغانۍ د سپلایو جوړولو کارخونه جوړه کړه چې اوس یې سرمایه 100 برابره زیاته شوې او تر 25 تنو پورې سپلای جوړونکي ورسره په کار بوخت شوي دي
کیفیت په لحاظ باندې او ورسره د قیمت په لحاظ باندې په دوړه کې الحمدلله زموږ کار ډېر ښه چلی ده او اوس هم دغه تقریبا تر 40-50 شاګردانو سره کار کوي استادان او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې الحمدلله د زنانو کار هم ورسره شروع کړی چې ډېر ښه فعالیت لرو او مارکیټ ښه ولډ لرو
د دې کارخونې یو بل تن مسول هدایت الله ستانک وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلای مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازارې موندلی دی
په سلګونو درجنه تولید شوي سپلای موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپلو ارزونو د مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي
د سپلایو جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلایو ګنډلو له برکته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي
الله جل جلاله فخر عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي خو د سپلایو د کارخونی دغه مسولین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپل وړتیا څرګند کړي او د خپل کورنیو لپاره د معاش ذریعہ جوړ شي
دا مشال رادیو
پرون په خوست کې زرګونه خلک د ښار دغه ښار لارو کوڅو ته وتلي ول او د کرکټ پروان شلو ورځې نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله د اتو غوره لوبډلو د لوبو په دې پړاو کې افغانستان هند ته لوبه بایللې وه خو استرالیا نه بیا وګټله ټاکل شوی د کرکټ د جام دواړه نیمه پای لوبه د جون پر 20مه او بیا پای لوبه د جون پر 29مه وشي نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو
د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د دویم پړاو په لوبو کې د استرالیا په وړاندې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې بریا او د خوشحالۍ او بې دریغه احساسات افغان لوبډلی وکول شو چې د دویم پړاو پر روانو لوب کې د استرالیا په کوډ لوبډلی ته مات ورکړي. افغانان او په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکي د دې مهم بری د مانځل لپاره د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او په ګرمو ولولو شور او غرزې دا بریا ونمانځله.
د خوست یو اوسیدونکي وحید الله وویل
د خوست اوسیدونکي وایي افغانان باید د خپل کرکټ لوبډلې په وړتیا او ښو کارکردګیو باورمن وي او د دې بریا د مجلن لمانځلې په شان ځینې وخت د ماتو پر مهال خپلو لوبغاړو ته حوصلې ورکړي او راتلونکي کې ښو لوبو ته وهڅوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رمضان وایي
افغانستان د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبو کې یوګاندا نیوزیلند او پینجی ته ماتې ورکړه خو ویسټ انډیز ته یې لوبه بایلوده. افغان لوبډلی وکولی شول د 2024 کال د کرکټ روان شل اوریز نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي او هند ته د لوبې تر بایلودنې وروسته خپله دویمه لوبه له استرالیا وګټي.